کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خپرونې اوري د غرمې 12 بجې سوې د چهارشنبه ورځ ده نن د اسد شپاړسمه نیټه ده د 1390 هجري لمریز کال اوریدونکو دا خپرونه مو خبری خپرونه ده خبرونه او رپورټونه په دې خپرونه کې لرو په همدې خپرونه کې به په کابل کې د ننۍ چاودنې جزئیاتو خبر سي نور رپورټونه هم لرو خو تر رپورټونو مخکې سلطان محمد سرور ته وار ورکوو چې خبرونه وړاندې کړي
د کابل ویدیس کې د نننی ځانوژن کې موټر بم برید څخه د خزو او کوچنیانو په شمول 59 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوی دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د وی لوی چاودنې مخه نیولې ده. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر له نړۍ سترګې پټې کړې او امریکا خپلې بهرنۍ مرستې درولې دي. د خبرونو تفصیل روغتیا وزارت وایي د کابل ویدیت کې د نننی ځانوژونکي موټر بم برید څخه د ښځو او کوچنیانو په شمول 59 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوي دي. برید کوټه سنګي ته نږدې د دواخانې په ګولایي کې شوی دی. طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز یې په نښه کړی. بلخوا ملي امنیت وایي چې تېره شپه د کابل په دریو برخو کې د مخکنیو اطلاعاتو له مخې عملیات وشول چې په نتیجه کې د داعش یو غټ مرکز له منځه وړل شوی دی. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي دي. د مخالفینو د تلفاتو څه نه دي ویل شوي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د وی لوی چاودنې مخه نیولې. په بغلان کې د ملي اردو د دریمې لوا قومندان ډګروال عباس توکلي خبریالانو ته وویل یو همویز غرول موټر چې نن ګهیځې د کیلګي غونډ ته د ننوتو هڅه وکړه په لومړي کمربند کې وپیژندل شو او له دریو انتحاري بریدګرو سره چې پکې سپاره وو له منځه یوړل شو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستند یک حمله انتحاری و انفجار موتربم
نن د گهیت شاوخوا څلور بجې دوی غوښتل د کلګي په کم کې د درېمې لوا په قرارګاه باندې انتحاری او انفجاري برید وکړي. له نیکه مرغه په لومړي پړاو کې دوی وپیژندل شول او د درېدو امر ورته وشو، خو کله چې دوی ونه درېدل د راکټ انداز په دوو مرمیو دغه واسطه تخریب شوه او درې کسه چې پکې سپاره وو ووژل شول. ډګروال توکلي زیاتوي چې په دغه موټر کې څه د پاسه 600 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. دوه میاشتې مخکې یو ورته هموي موټر د بغلان امنیه قومندانۍ ته څیرمه وچود چې درانه زیانونه یې واړول. د سرپل سنچارک ولسوال وایي افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو 6 تنه وژلي او په سلګونو نور یې ټپیان کړي دي. نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دریو لوریو د سنچارک پر توپخانه او مسجد سبز کلیو د شپې یو نیم بجه حمله وکړه چې د سهار تر څلورو یې دوام وکړ.
دیروز اولی ساعت 4 نصف کردیم که دشمن پلان حمله و تهاجم رو گسترده.
پرون دمازدیگر در څلور بجو شاوخوا موږ ته اطلاعات ورسیدل چې دښمن د پراخه برید نیت لري. د طالبانو مشري د دوی نومول شوي والی مولوي ظریف کوله.
وارد نبرد شده بودن.
د سنچارک ولسوال زیاتوي چې په دې برید کې د طالبانو 6 تنه وژل شوي او 13 تنه یې ټپیان شوي دي. همداراز د هغوی یو هومي موټر امنیتي ځواکونو نیولې دی. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د پروان پولیس وایي چې نن یې د 300 کیلوګرامو خامو چرسو د قاچاق مخه ونیوله. د پولیسو په وینا دا نشئی مواد د سکرو په منځ کې ځای پر ځای شوي وو چې له شمالي ولایتونو ننګرهار ته قاچاقېدل. پولیسو د دې قاچاق مخه د جبل السراج په ولسوالۍ کې ونیوله. په دې تړاو د ننګرهار دوه اوسیدونکي نیول شوي او تحقیقات روان دي. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سواراج د 18 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندرا موډی په مشرۍ د هند واکمن ګوند بهاراتا جاناتا له پیژندل شویو مشرانو څخه وه. په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر لیکلی چې د میرمن سواراج په مړینه د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هندوستان د خپل دې مشرې په مړینه چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند د ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. سی این این تلویزیون خبر ورکوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو مرستو بودیجه منجمده کړې. د راپور له مخې دا ګام د دې لپاره اخیستل شوی چې د سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر د هغو پیسو په اړه څېړنه وکړي چې لا نه دي لګول شوي. انتقاد کوونکي وایي کانګرس د بهرنیو مرستو پیسې تصویب کړي او اوس دا ویره شته چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به نړیوال روغتیایي پروګرامونه، سوله ییزې هڅې، د نشه یي موادو د کنټرول هلې ځلې او پراختیایي چارې ټکنۍ کړي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر له دندې استعفا کړې. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوتا په ایالت کې چې د نوموړي د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي ولسمشر ترامپ ته د سه شنبې د ورځې په لیک خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو ته اوس 12 بجې او 10 دی. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ چاودنې له جزئیاتو تاسو ته خبر درکوو. په کابل کې درنه چاودنه شوې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې تر سلو زیات وګړي په دغه چاودنه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته هم کتنه ولرو. په خبرونه کې ستاسو نظرونه هم خبرو. تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې له اوسه موږ خپل نظرونه راوستوي. په خبرونه کې به درته خبر کړو. په نړیوالو مسایلو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجې ته کتنه لرو او په ونیزو پروګرامونو کې د مخدر موادو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرو. اوردونکو د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله تو دقیقه مخکې پر ټویټر په کابل کې نننۍ چاودنه وغندله. پر دې چاودنه خبرګونونه دراتلو په حال کې دي. په کابل کې نن تاسو خبر یاست چې د کوټي سنګي په منطقه کې د دواخانې ګولایي ته نږدې چاودنه شوې ده او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویندوی څو دقیقې مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې 15 نوي تنه زخمیان دي په دغه حمله کې. د مړو شمیر د هغه په وینا شاید تغییر وکړي په دې خاطر چې د ځینې کسانو روغتیايي حالت نازک دی. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام دا اوس راسره زموږ له استودیو په ټلیفون کې ملګری دی او د دغه حادثې نور جزئیات له ده سره دي. اکرام مهرباني.
ډیره زیاته مننه فرشته جان. تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل ښار کې نن شاوخوا 9 بجې یو موټر بم چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه موټر بم چاودنه د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د کوټسنګي سیمې ته څیرمه دقیقا د ګولۍ دوخانی په سیمه کې د شپږمې امنیتي حوزې د ماموریت په دروازه کې دغه موټر بم چاودنه رامنځته شو چې مرګ ژوبلې واړه ولکه څه هم د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې پیښه کې د اوختو زیانونو د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې لدی پیښه نه 15 نوي تنه ټپیان بیلابیل روغتونونو ته انتقال شوی دي چې په دغه ټپیانو کې پولیس دی همداشان خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. دي په ټپيانو کې د پیخه کې د وجل شوی کسانو د شمیر پاره تر دې د ما هیڅ معلومات نشته چې په دغه پیخه کې څومره کسان وجل شوی دي او نور کوم تلفات خلکو ته رسیدل دي. خو ویل کیږي چې دغه سیمه لګنې ګونې ډکه سیمه ده او زیات عام خلک په دغه سیمه کې ښکته پورته کیږي. دا په کابل ښار کې پروسیو کې سومه 14 ده چې رامنځته کیږي پیخې په کابل ښار کې پروسیو کې اوسنه زیاتې شوې دي. تیر ورځ په یو د ولسمې امنیتي او زی اړوند په سیمه کې د نشهیتو کو سر د مبارزې د 15 کارکونکو پولیسو باندې هم 14 وشو چې دوی پکې ووژل شول. د لدین وړاندې د کابل کې د زرغون بهیر په دفتر باندې د امر الله صالح په مشرۍ باندې ډلهیز حمله شوی و چې لکتر لګ او یا تنه ته پکې مرګ جوړ رسیدلی و. شلتنه پکې وژل شوی و. 50 پکې نور ټپیان وو. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله هم دا پیښه غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله یا دا 14 د افغانستان په انتخاباتي بهیر باندې حمله ده. تیر ورځ د انتخاباتي بهیر په اړه چې خبره کیږي نو وسلوالو طالبانو دغه بهیر په اړه باندې خبرداري ورکړی او ویلي وو چې دوی به انتخاباتي غونډې د حملو لاندې ونیسي. حملې به پی وکړي او دغه بهیر سره په ټوله کې مخالفت ښودلی او د نننۍ 14 مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو منلی دی. ویلي دي چې دوی په دغه سیمه کې د پولیسو او د ملي اردو د جلب جذب یو مرکز په نښه کړی دی او زیات شمېر عسکرو ته پکې مرګ ژوبله اړولې ده. نو تر دې دمه دغه پیښې هغه وروستي جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي چې وروستي جزئیات رااله ده. بل اوریدونکو سره شریکو بلې فرشته جان
نو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی هم ټویټ کړی دی څو دقیقې مخه او د حملې غندلې ده. د حملې لپاره یې مستوال طالبان ترټولې دي او ویلي دي چې ملکي وګړي یې وژلې دي. اکرامته مخکې مو خبرې کولې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو د کابل په دروي منطقو کې پرون شپه تصفیبي عملیات پیل کړي وو. په دغه باندې هم که څه نوي معلومات لري لطفا وی وایه.
د افغانستان ملي امنیت یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې دوی د وسلوالو مخالفینو په ضد باندې تصفیوي عملیات پیل کړي وو چې اوس دغه تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې دا په بیلابیلو دریو سیمو کې په چې یوې د کابل د په یو ولسوالۍ کې او دوه نور هم د کابل ښار په یو لسمه ناحیه کې دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې چې د ملي امنیت د خاصو ځواکونو له لوري نه تر سره شول د داعش اسلامي دولت د ډلې یو مهم مرکز پکې لمنځه یوړل شو. په دې مرکز کې د انتحاري واسکټونه جوړېدل د موټر بم پکې جوړېدو او همداشان پکې ځینې نور کارونه کېدل چې وایي چې د پزنګړي ډول د باګرامي په ولسوالۍ کې کوم تصفیه عملیات دوی کړي دوه کسه د دې اعلامیې په وینا باندې چې دوه د داعش وسلوال پکې وژل شوی دي او دوی پکې لمنځه وړل شوی دي. د دغه سیمو خلکو سره چې موږ وغږېدو فرشته جان دوی ویل چې د تیر شپې 12 بجو نه دغه عملیات پیل شوی وو او یعنی کړي شپه دوی د ډزو او د چاودنو د غږونو لامل خوب نه دی کړی. همداشان په د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه عملیاتو په جریان کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو درې پولیس هم وژل شوی دي او خو دغه دوی په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د دې وژنې په بدل کې د کابل ډیر خاریان چې دی هغه یو مهم او سخت پیښونه وژغورل شول. ځکه د دوی په وینا باندې چې دوه کوم د داعش وسلوال چې دوی وژلې دي دا دوه وو چې انتحاري حمله کوونکي وو او پلان یې دا و چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې انتحاري حمله وکړي. نو دا عملیات هم د دوی په وینا باندې چې پای ته رسېدلې دي. بلې فرشته جان
مننه ډېره مننه اوریدونکو مفصل معلومات مو اوریدل. زموږ همکارو اکرام لا اکرام تاسو واوریدل چې په کابل کې 14 سویده ډېره درنه 14 ته د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پر ټویټر پر دې مسله په یو پیغام کې لیکلی دي چې یو ور بیا د طالبانو په انتحاري حمله کې په کابل کې ملکی وګړي په نقشه سوي دي او ډېر زیات بیگونا خلق خوش سوی دی طالبانو ایدعا کرده چی دوی دا پوجیانو دا جلب جس پر و مرکز حمله کرده او ردون که تاسی دا دغه مسئله دا تعقیب لپاره زموش رادیو او ری او که وقت لری یا انترنت لری نو زموش به پانه هم که تلایسی آزادی رادیو تکای کام دلتا موش زموش همکاران جوندی بلاک کوی یعنی تاسی دا وقت پا وقت اغت سمال ما چی موش تر رسیجه در تلیکی نو همه الوست لیسی همه اروی دلیسی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوس په سمام کارا فیروزه عزیزی تاسو ته اقتصادي خبرونه وای
د افغانستان د متشبثینو علی بورد وایي د واګا سوداګریز بندر د ستونزې د حل لپاره یو افغان پلاوی هند ته تللی. د دغه بورد مشر احمدین حاجی غا نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی د سوداګرۍ وزارت په مشرۍ به نن هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
بالاخره نن یو جلسه په ډیلی کې د افغانستان سفیر او ارتشي تجارتي د دوی د ګمرکاتو او عوایدو د موینیت سره لري او موږ ته البته خوشبینی را کړی دي چې حال به شي.
خغلی حاجی هغه وایي د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریز بندر په لاره د صادراتي محصولاتو موټر پرته له سکنرونو تلاش کیږي چې افغان سوداګرو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. د حاجی هغه په خبره د دغه بندر پر رامنځته شوې ستونزې شاوخوا یوه میاشت وړي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د ګبینو تولید زیات شوی. د دغه خونې مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 4000 تنه ګبین تولید شوی دي.
تقریبا په حدود یو لک په شی دوی مچۍ لري چې په حدود تقریبا 2000 تر 6000 تر 3000 تنه په خلک دوی تولید لري. څو شرکتونه مشخص شرکتونه دي چې کاروباریان دي په همدې سکتور کې کار کوي. نو دا یو لوی ارقام ده چې پکتیا کې دا اولنی ځل ده چې دا پکتیا کاروباریان د شاتو په سکتور کې د زراعت سکتور کې فعالیت لري.
خغلی علامیر وایي د ګبینو د تولید او پروسس په برخه کې تر ټولو ستره ستونزه د کال په دوو موسمونو کې پاکستان ته د مچیو انتقال دی. د نوموړي په خبره په کار ده چې په هیواد دننه د مچیو د ساتلو لپاره مرکزونه جوړ شي تر څو د ګبینو د تولیدونکو ستونزې حل شي. د کابل په شهزادسرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډیر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و اتیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو اتا اویا افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر هندۍ کلداري 1550 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري 4590 افغانۍ.
اوریدونکو تاسې په یاد ولرئ چې په دې خبرونه کې وروسته د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. نو که د مخدر موادو په ضررونو باندې غواړي خبر سي یا غواړي چې د یو چا سره مرسته وکړي چې هغوی په مخدر موادو باندې روږدي سوي دي یا د دې په تړاو نورې کومې ستونزې لري دغه پروګرام مه هیروئ، په دې خبرونه کې درته خبروو. اوس یوه نړیواله مسله راخلو. تاسې خبر یاست چې د هند پارلمان د اګست په 15 نیټه د جموں او کشمیر په ځانګړي حیثیت کې تغییر راوست او د قانون 300 ماده بدله کړه چې په دې اساس باندې د هند لوري د کشمیر وویشل سو او د دې سیمې هغه خصوصي حیثیت پای ته ورسره ورسید. دې مسلې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا پسې کړکېچنې کړې دي. پاکستان ویلي چې پر دې مسله به د دوو هیوادونو ترمنځ د یو بل جنګ احتمال وي. دوو هیوادونو تر دې پخوا هم د کشمیر پر سر جنګونه سره کړي دي، خو هغه وخت هند او پاکستان اټومي قدرتونه نه ول. زموږ همکار عصمت ساروان د هند او پاکستان ترمنځ د دغې لانجې وروستي معلومات راټول کړي دي. دغه مسله کتلې ده. نو ساروان صاحب، اول که اوریدونکو ته ووایه چې اوس دغه لانجه د دې موقعیت څنګه دی، چیرته رسېدلې ده؟
مننه فرشته جانې. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لا هم سخت امنیتي تدابیر دي، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې هند د کشمیر په خصوصي حیثیت یا موقف کې تغییر راوست. له دې وروسته دا تدابیر غوره شوي دي. هند له کشمیر څخه د کورواکۍ اختیارات واخیستل او پتهیله چې دا سیمه په دو برخو وویشي. په هندي کشمیر کې موبایل، ټلیفون او انټرنیټ له کاره غورځول شوي چې په نتیجه کې ل لنری سره د دې سیمه ارتباط پرې شوه دی، نو څوک ډېر دقیق نه پوهیږي چې هلته وضعیت اوس څرنګه دی. د هند سرسخت سیال پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د هند د هندو ملت پاله په مشرۍ د حکومت دواړه اقدامات، یعنی له کشمیر څخه د ځانګړي موقف اخیستل او په دوو برخو ویشل، کېدای شي د جګړې سبب شي. د هند له لوري د کشمیر په اړه د وروستۍ پریکړې مطلب دا دی چې جمو او کشمیر به د مرکزي حکومت له لوري اداره کیږي او کورواکي له منځه ځي. د جمو او کشمیر د اوسني بیرغ ځای به هم د هند ملي بیرغ نیسي. د سیمه تقریبا نیمه آزاده وه او دغه آزادي نور سلب کیږي.
سروان صاحب، دغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې د پاکستان له لوري څه خبرداری ورکړ شوی دی، که د دې جزئیات وایاست او دا چې څومره جدي دی د پاکستان خبردار؟
بله، د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ مخکې تر دې چې هند دا وروستی اعلان وکړي، په کلکه ویلي وو چې که د هند حکومت د کشمیر په موقف کې، یعنی د خصوصي حیثیت کې بدلون راوړي، نو له هر هغه چپ څخه به کار واخلي چې په واسي پرې د دې خبرې به سره واورو.
موږ به د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او جنرال اسمبلی کې دا معاملې راپورته کوو او په دې هم غور روان دي چې د ملګرو ملتونو د لارې د انصاف نړیوال عدالت ته په څه ډول دا معاملې وړل شو. غربي نړۍ ته په صحیح توګه دا معلومات نشته چې کشمیریانو سره څه روان دي، نو زه او زما ګوند به هغوی په کشمیر کې د روان ظلم نه خبرو.
د ازادي راډیو د خبريالانو بل پاکستان د دوی په حواله جمو کې اکثریت هندوان ووسی او د لړاک په سیمه کې اکثریت وګړي شیان مسلمانان او بودیستان دي، نو دوی به د هند حکومت مستقیم ادارې لاندې وي. سروان صاحب، دغه لانجه اوس د هند او پاکستان لپاره چې دواړه اټومي بم لري، د دې معنا څه کېدای شي؟
هو، دواړه هیوادونه اتم بمونه لري او له یو بل سره د سیالۍ لپاره یې جوړ کړي دي. اول هند اتم وازموي، ورپسې پاکستان هم اتمي بمونه وازمویل او د یو بل د سیالۍ په خاطر یې دا جوړ کړي دي. لکه څنګه چې د عمران خان په خبرو کې مو واورېدل چې د ویلې دي چې هر ډول قوی څخه به کار واخلي که د کشمیر په دې حیثیت کې تغییر راوستل شو. د عمران خان تر څنګ د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر باجوه ویلي چې د ده په وینا د کشمیریانو د عدالت غوښتونکو هلو ځلو د ملاتړ لپاره به د پاکستان پوز هر هغه اقدام وکړي چې په وسې پوره وي. نو د دې په خاطر چې دا هیوادونه اتم بم لري، له هر ډول اقدام نه کېدای شي اتم بم هم مطلب څوک واخلي، نو وضعیت ډېر ښه نه معلومي شي.
افسروان صاحب، دغه د هند او پاکستان په چارو باندې چې څوک خبرې کوي، له کومه ورځې راځي د خپلواک او نړیوال څارونکي دوی وایي چې یو مسله چې ډیره د خوابدۍ وړ دغه د کشمیریانو ژغ دی، چې خپل د کشمیر خلک د دوی خبرې په دوی باندې د مطبوعاتو د دغو یعنی برق نسته، انټرنیټ ور باندې قطع دی، نو هغه خپل په خپل منطقه کې د خلکو اواز نسته
چې دوی څه وایي. البته تر دې مخکې خو د دوی اواز خپرېدو کرا دي څو ورځې لپاره دا شی بند وي. په کشمیر کې مختلف نظرونه شته، یو شمېر کشمیریان دي پاکستان پلو دي، یو شمېر کشمیریان دي چې هغوی نه دي پاکستان حکومت غواړي، نه دي هند تر تسلط لاندې پاتې کېدل غواړي. دوی غواړي چې د پاکستان له کشمیر سره یو ځای یو مستقل او آزاد حکومت او دولت لري، او یوش مردور هم به دي هند پلویان دي. نو تر هغه اواز چې تر دې مخکې تر دې اوسنی تحریمونو مخکې خورده شوی، او هغه دغه
مختلف نظرونه اوریدونکو د هند بهرنی چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له هغو کسانو و چې په د هند او د کشمیر په دغه مسله باندې د هند د صدر اعظم نریندر مودی دغه اوسنی دریض سخت دفاع کوله او د دې ملاتړ کاوه چې جمو کشمیر د هند برخسي او د هند تر قوانینو لاندې په مستقیم ډول راسي. دا وفات سوا د افغانستان جمهور رئیس د دې د مرګ په مناسبت یو پیغام هم خپور کړی دی او لیکلی دی چې سوشما سوراج د افغانستان د خلکو ډیره ښه ملګری ډیپلوماټ و او د افغانستان خیر شګنه غوښته او د دې په مړینه باندې خوشحالي څرګنده کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو رحمت افغان ته چې د کابل د نن ورځ پانټه کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ویسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهوري ریاست انتخابات. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهوري ریاست انتخابات یې له لویې سوالې سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې خبرې نورې له ابهامه وتلې او توافق ته نږدې سوې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوسیه سمدستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملي ګامونه هم لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره ټکر لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېدای سي چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور که تصور دا وي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي، دا له یوه اړخه ناشونې ده. د سر مقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات یې وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل نو بیا په رښتینې معنا په افغانستان کې سراسري عادلانه او شفافو انتخاباتو ته لاره هواریدای سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون دې ځان ته اټکان ورکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په حکومت په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې شپه او ورځ کار وکړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ملي پروسه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي او هغوی دې وګواښي او په ټوله کې دې د ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نماینده افغانان په ګواښونو له خپلو ارادو نه په شا کېږي. په سر مقاله کې راغلي افغانان د طالبانو ګواښ ته په کتو نه غواړي چې د زور له لارې پرې څوک حکومت وکړي، بلکې له یوې سوله ییزې او ولسواکې پروسې له لارې غواړي واک یو چا ته وسپاري.
اوردونکو تاسو خبر یاست چې نن په کابل کې درنه چاودنه شوې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله مجروح ویلي چې د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د کوټسنګي په سیمه کې د دواخانې پر ګولایي په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 15 نوي تنه زخمیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه پر دې مسله باندې څه نه دي ویلي. وسوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند په دې اړه په یوه لنډ پیغام کې لیکلي دي چې دا حمله د یو اربیا د وسوالو طالبانو له لوري پر ملکي خلکو ده چې د ملکي خلکو ژوند یې متاثر کړ. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي دي چې دا پر انتخاباتي پروسو باندې د دوی باور نسی کمزوری کولای او دای د تروریزم کار بللی دی.
ستاسو ل پیغامونو
ما د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه چیر د پارلماني انتخاباتو کما کوزامه چې وروره د کارګر چې نیولې و دغه فیس نو ورکې زموږ کوزامه نه راکې نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسو ځای پرې راورسوئ. مننه تشکر.
او څه ده د دې د دې د دې د خوښې لرم د دې نه لرم د برمغاد ولسوالۍ د بدګس ولایت کې موږ ته د مؤسسه د بدګس ولایت کې راځي چې راځي د یا جمله یا تورخان خپل برمغه کوي وای موږ د کلاینه والی ویل دي چې څلور څه بوجي وړه هغه ورس خرج کړه وای دا د والی صاحب دي چې دا غوند خور وری با کوونه دا د بلاس د ورکو دی را مشان بلاس ورکو موږ ته هیڅ نه رسیدي دا مشان بلاس ورکو والی خبره وای چې نو څه بوجي ما دی یو څه پاکاځو کې خرج کړو په 200 روپۍ پیسې والی صاحب کړای نه واخیستلې تورخان جملې مو ته دا خبره کی نو دا خوښ کوم چې موږ خبره نور مخامات ورسې.
د خو صورت حضرت الله ارمانی خبرې کوم د خو سولې څخه زما دا پیغام ده چې د دولتي ساتونکو لپاره چې کوم پخوا شیدن شوي دي او شیدن شوي دي هغوی د پاره کومې نمرې خاصه نمرې ګانې ورکول شوي او دوی د شهیدانو او وارثینو کورنیو ته کومه خاصه پاملرنه شوي او حتی داسې هغه سرباز چې په هغه وخت کې شهیدېږي کوم خط لري نغدې پیسې خو هماغه وخت کې ورکول کېږي هماغه پیسې هم سمه خوړل کېږي خو د خو سولې په دې اړه باید دقیقه توجه ولري او دغه معلومات حاصل کړي چې دغه پیسې ولې خوړل کېږي او د نمرې ولې نه ورکول کېږي وسم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اردن کو د دې خبرونه تقریبا ووښنه مې د زهرو کاروان پروګرام ته مرزنګړي کړی په دې پروګرام کې معمولا پر مخدر مواد باندې خبرې کوو پر هغو ضررونو چې د مخدر مواد لقبل ټولنی او وګړي ورسره مخامخ کېدلای سينو کله اقل ری د پروګرام در ویدو لپاره را سره ملګری ووسی ترغه مخکبه سلطان محمد سرور ته وار ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی
روغتیا وزارت وایي د کابل لویدیځ کې د نننی ځان وژونکي موټر بم برید څخه د ښځو او کوچنیانو په شمول 15 نوي ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د وی لوی چاودنې مخه نیولې ده. د سرپل سانچارک ولسوال وایي افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ تنه وژلي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي دي. د پروان پولیسو نن د 300 کیلوګرامو 400 د قاچاق مخه ونیوله. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سواراج له نړۍ سترګې پټې کړې. امریکا خپل بهرنی مرستې درولې دي او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه.
اوریدونکو په یاد ولرئ چې په کابل کې د چاودنې جزئیات زموږ پر یوه پاڼه باندې خپریږي. نور زموږ د خپرونې خبري برخه پای ته ورسېده، خو دلته زما همکاران لایو بلاک کوي، یعنې په ژوندۍ بڼه که د چاودنې په ارتباط معلومات خپروي. نو تاسې که انټرنیټ لرئ زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، د دغه ځای تاسې معلومات ترلاسه کولی سئ. او نور نو ورځو عبدالنافع همت ته وخت ورکوو. زموږ همکار عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام برابر کړی دی، وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دلنافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم ناامني دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو 65 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 7 میاشتې پر 4مه نیټه 95 کیلوګرامه نشي مواد ونیول، چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریسټال، 14 کیلوګرامه ښیښه، 30 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو درې کسان 65 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر 8مه نیټه د دوو بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول، چې په دوو کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتېدلی قاچاق کوونکی نیولی چې پولیسو له ډېره وخته راهیسې سره د نشې موادو د قاچاق په تور د نګدی ډیر شو کسانو د سیل نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته لیږل شوې دي. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشې موادو د دروښتو پیښو په تور نیولې او بیا یې عدلی او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یو ښځه هم ده.
در بین اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شام
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشئی مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپل قضایي غونډو کې د نشئی موادو پر ځینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړی دي. او د نړۍ روسي په خداده شي د کابل پولیسو 15 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د اسد د میاشتې پر 8 نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او 8 ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولې چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لګي وسلې او مهمات هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولې چې نشئی مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې وروسته هم نام نه دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشئی موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل شوی دی.
ډیر برای خو چوک تر دیګه کاسم چې نه کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غون دی د زینو ناروغي لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د معتادینو د 320 روغتون د فعالیتونو په اړه د دې روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کړي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر و په سبب د ما په یاد ده چې دا کار به باید کړی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دې درته ګورم.
دا زه سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟
دا دې ګورم درته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د سیګار اداره نشئی مواد د سولې په لار کې یو ستر خنډ بولي. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خنډ وي، ځکه چې د نشئی موادو قاچاقونکي له تراګرو ډلو سره مستقیمې اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. کارپوهان له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او زیاتوي کله نشئی موادو سره په ګډه مبارزه ونه سي تر هغه ډلې به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به یې له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشئی مواد په افغانستان کې لویه ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشئی مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
You can't have a narco existence and
د نشئی موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشئی موادو قاچاقونکي په افغانستان کې یو غختلی دولت نشي زغملای. دا به بی ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشئی موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګری ډلې هغه ګټې له لاسه نه ورکوي چې د نشئی موادو له قاچاقونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشئی مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار
په افغانستان کې نشئی مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور ترهګری ډلې د نشئی موادو د کاچاکو لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پریږدي چې د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته یې دا مالی سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشئی موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ویجاړې سوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه امین الله شارق وایي چې نشئی مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوس، یعنی په نړیواله سطح د هغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کړي او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نه شي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شکه چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او نامنی به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشئی موادو سره مبارزې ته چمتو سي. د دې کار په نتیجه کې به د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول سي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچ سي.
محمد ایاس ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظیر ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګرو بیا کوکنار کرلي دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل سوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادري راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی وو، خو سا کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپی د بارانونو ورښت د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خود داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. یو علت یې دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې. بل علت یې دا دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوي دي. بله خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اورېدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی مویست که امسال فیصدی تولید بالا خود رفت.
په دې وروستۍ ورځو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وکولای شوای چې د دې ولایت په سیغان ولسوالۍ او بامیان ولایت په مرکز کې د کوکنارو څناڅه کښتونه واړوي، خو بیا هم د کوکنارو ټول کښتونه تخریب نشول. د بامیانو ولایت یوه اوسیدونکې سکینه وایي چې ځینې معتادین کوکنار د خپل استعمال او یا د دروغجنې درملنې لپاره کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپله استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي. نور خلک بیا د دې لپاره په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي چې خپله استعمال کړي او په بازار کې د نشئی موادو رانیولو ته اړ نشي.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د معتادینو ډیروالی او بې وزلۍ د دې لامل شوې چې ځینې خلک په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د معتادینو درملنه دې وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم باسن مال باسه زوري مردم تریاکی زوري
د بامیان خلک له معتادین سره ډیر په تکلیف دي. معتادین د خلکو کورونو ته ورځي او هر څه چې په لاس ورشي هغه لکوي. موږ له دولت څخه غواړو چې معتادین ونیسي او درملنه وکړي. دولت غل او معتادین نیسي خو څو ورځې وروسته بیرته خوشی کوي. حال دا چې دولت باید داسې ونه کړي.
له نشي مواد سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښ د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 323 دولتي روغتون چارواکي وایي هغه معتادین چې دې روغتون ته د درملنې لپاره ورځي په خپله خوښه علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روغتون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له یوه ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون د معتادینو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنگلک شفاخانه چې ده کوم خدمات چې دوی مریضان ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. فعلاً پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یوه ډېره ښه پرمختللې او ډېره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شپاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دیپارتمنتونه دي، مثلا امریتی فارماسی دی، امریتی نرسینگ دی، امریتی روانشناسی دی، دیپارتمنت اجتماعی کارمندانو دی، دی مشاورین دی، تداوی دیپارتمنت دی او نور بخشونه اداری بخشونه دی چې دا خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوئ او معتادین ته څه ډول اسانتیا هم برابر کړی ده په دغه شفانه کې؟
مو خو کله چې معتاد شخص مثلا کلاینټ په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوې هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغه موږ ته مراجعه کوي. موږ په پیډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحله ته لیږو چې 15 ورځې پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. د دې آمادګۍ په مرحله کې ریهاب لیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضې روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي وروسته د 15 ورځې موږ مریض رخصتو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وي؟ هغه مدین سه په خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټولوي؟
مو خو ترجیح هغه مریضانو ته موږ ورکوو چې هغه خپل دوی خپل وغواړي چې موږ دغه مریضۍ نه به نجات پیدا کړو، خپله تداوی غواړو چې تداوی شو. نو اول هغه موږ دوی هغو ته ورکوو چې اکثرا مریضان دي موږ دلته خپله دوی په خپله خوښه راځي او ځان بستروي. او په دوه قدم کې هغه مریضان دي جمعوري کله چې ضرورت شي، ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب یا دی ترغلندې ترپللندې یا بعضی بارانی ساحو کې یا ژمه یخ کې، نو موږ بیا د دوی سره کومک کوو د جمعوري پغه کې راول او بسترو.
په هر کال کې تاسو څومره متادین درملنه کوي او دلته تاسو
ظرفیت څومره دی؟
د موږ د شفاخانې اصلي بستر چې دی 250 بستره شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کی او کورو ته استول کی.
ډاکټر صاحب، به هم مدین سه دوی نه غواړي سه ستاسو په شفاخانه کې د خپل ځان تداوی کی، خو غواړي سه په کور کې تداوی شي، نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې؟
هغه متدین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا، یا دوی آمدن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري، نو هغه موږ د هم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکوو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکوو، هغه د هغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو. نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ که کومه دوا که دوی ته نوی لازم و ضروري بیا ورته تبدیلوو، که نو هغه مغې دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي، او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین و روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک.
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستره لري شفانه کې، آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د معتادینو تعداد ډیر زیات شوی دی، او زموږ شفاخانه چې 250 بستره ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري، خو موږ کوشش په دې کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې کړو.
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون له یوه ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. خوشاله وکاله مخکې نه شپیر کړ. له هغه وخت رئیس دا اتم ځل چې د ځان درملنه کوي، خو بیرته په نشو وخت کېږي. دی وایي چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل، خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاته دی. دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم دی خوشحال، زه د کابل د ولایت څخه یم. زما عمر دی 33 او همدغه آزاد کاروبار دی، دوکان لرو. نشه مې تقریبا وکاله مخکې شروع کړو، همداسې دوستان سره ناست و. اوله ورځ د شوق نه مو وهل، او دویمه ورځ همداسې بیا برابر شو. دریم ورځ داسې حالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلق به مې بد راته، او داسې فکر مې شو کول د دنیا بوج دی راباندې، به تر څو چې نشه نه کول زړه مې نه کېده چا سره خبرې وکړم. مسلسل شو نیسه اوه کاله وشو، خو د اوه کاله کې هر یو شپږ میاشت اته میاشت بس کړی دی، به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی. د اوه کاله کې ما تقریبا اته دفعې پرېښې. اول دفعه چې نوی شروع کړې، خو یو دفعه دوه دفعه دریم دفعه وکړو پکې ځای، به بل دفعه چې ترک کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه م چې ووهې بیرته پکې راځي. داسې و چې اول خو سبا چې پاڅېدم، تر څو چې نشه مې نه کول دوکان طرف ته به نه تلم، او دکان ته ستلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي چې څه واخلي، او زه به خپل نشې ته مصروف وم، کاروبار به م شاګرد ته پرېښو، بس دکان به م خلاصول، نور به ورکوم. کم از کم د ورځې 15,000 روپۍ چټي به مصرفېده. د یو کاله کې تقریبا د ما څلور دکانونه وو، او د نشه مې شروع کړو. اوس درې دکانه د ما د لاس نه لاړه، یو دکان اوس پاتې دی. همدا تاوان راته رسولی. یا ورځ همدونه مشر زوی م راغی د بیرون نه ژړل، به ما ته چې څه ونه ویلې، خو کور کې به خپل مور ته ویلې و چې د ما پلار ته عملي ویلې و بیرون کې. پس د هغې نه نو ما 100% تصمیم ونیول چې ځان باید دې عمل نه وباسم. دا لږ ذره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی. همداسې چټي چې ناستې ځان سره به خبرې کوي، داسې خبرې کوي چې اصلا هغه خبرې باید ونه کړي. د هغې وخت کې چې نشه مو کول خوب به م نه لرل، دوه شپې بعد درې شپې بعد به م خوب کول. یو کار به م ځان سره ویل چې دا کار وکړم، هغه وخت به تېر و، په سبا به ما په یادېده چې دا کار به م باید کړی وی. داسې وخت شوی ده چې زه مثلا یو هفته 10 ورځ متواتر کور ته نه یم تللی، بیخي بل ولایت ته تللی. ویخی دونه احساس هم نکول چه نشه که زن تا خپل پا تکلیف نه ده سر مور ده پلار ده فامیل ده ماشمان ده در طول ور سر پا جنجال که ده.
عدالت اول فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرني هیواد ته د سفر نیت کوي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان داتی،
او زیب مجید لالا سلام شیخی په خیر صحت دی کده قراری ده
شکر بخشنه در سره دی خدای دې خیر کی چرته زیل خیره
خارج تزم ته چریزی
زام خارج تزم
ډیر خیر نو بخش دې کومه دای
داده بخش په ټکسی کې دی
تو کومه وې شرکت ته پرواز لري
داده ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي چې کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په یوه تیاره کی
دا خو ډیر ښه وشو چې سره ملګري یو راځه ما تیار ټیکسی نیولی دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چې ځو
بکس ډاله کې کیښود
او کې مې ښود
استاده درځه له خیره
سمه ده
استاده موټر ودروه
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار سره دی کور ته به لاړ شو پاسپورت به راواخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درته درځم ته آواز زما باکس در سره یوسه
سم ده لاړ شه وګوره نه وخت دی ژر را پوش راځه
بس سم ده دستی درځم
دا بکس تا دی
زما د ملګری دی قماندان صاحب بس داسې وبوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قماندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قماندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
داسې سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شی دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قماندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا دی او خبر نه چې څه شی دی په کې خېدی
قماندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو را ننوځي ها په بکس کې د هیروین خېدی بیا وایي چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال می په بکس کې هیروین خېدی
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قماندان صاحب قسم په خدای که دا بکس ما وی
بس دا د قشغبر عادت دی چې اونې ول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشی نه دی تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا دی بل چا بکس دی
قماندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس ما د انډیوال دی
انډیوال دی که د قاچاق ملګری
په قاچاق قسم دی که خبر یم ما ته ویل پاسپورت می په کور کې شوی دی ته بکس در واخله زم در پسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بل چا
قماندان صاحب ما خوشی که زه بی ګناه یم
چوب شه ډیره خبره مه کوه
خدایا دا څه په بالا هوا وختم جرم بل چا کړی او زندان ته بوسم څومره بد می وکړل چې د بل بکس می راواخیست کاشکې مې یو ځل کتلی وای اوس به پولیسو نه نیولی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @rfeerl.org.